سلام په افغانستان کې څلور بجې شوې د یو ساعت خبرونه ته موزه موجب حبیب زای هرکلای کوم د خبرونه کې مو د دغه موضوعاتو په اړه راپورونه راغون کړی دي. د کابل په کارته پروان کې د سکانو د یو مسوی عبادت ځای یا ګوردوارې یو مسول وایي چې یو شمیر وسلوالو پر دې عبادت ځای برید کړی او زیان ور اړولی دی.
تر اوسه کوم معلومات نه لرو کې د غلو کا طالبو کا څه شی.
په جرمنی کې نن پر دې بحث کیږي چې د هیواد د افغانستان شل کلن پوځي ماموریت څخه څه زده کړي.
کومه تجربه په افغانستان کې پرته لمات نه بل څه نه درور.
په دې اړه مو د یو افغان تحلیلګر نظر هم راخسته. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د اصل ته چې د افغانستان له خاورې به د هیچا په وړاندې کار نه اخیستل کیږي ژمن دي. خو د امریکا په ګډون د نړۍ له نورو هیوادونو هم غواړي چې
ټول هغه تشویشات یا ستونزې چې دي هغه د خبرو مذاکرې له لارې څخه د حل لارو ته ولټول شي.
د افغانستان له خاورې به د بل هیواد په وړاندې د حملې لپاره کار نه اخیستل کیږي. هم هغه اندېښنه ده چې د امریکا د کانګرس د جمهوري پالو غړیو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د یوې نوې لایحې په مسوده کې راپورته کړي. په خوست کې یو شمېر سوداګر غواړي چې بهر ته د جلغوزیو د صادراتو لپاره ورته اسانتیاوې برابرې شي. د خبرونه په دوایمه نیمایي کې د ازادي رادیو دوه ونځي خبرونه د اساسي بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې هم مایروي خلغ ارسمخ کې خبرونه اسمت ساروان وړاندې کوي.
اروپایي اتحادیې په کندوز کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان برښنا شرکت د خپلو پورونو د پرې کولو لپاره له ملګرو ملتونو مرسته وغوښته او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ په کندوز ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو هرکلی وکړ. طالبانو له وخت رسیدو وروسته له بلخ ولایت پرته په نورو ټول هیواد کې لشپژم ټولګي د پورته ټولګیو نجونې په کور کښېنولې او ویل چې د نجونو لیسې په وروسته لدی چې یو لایحه ورته ترتیب کړه پرانستل شي. په افغانستان کې اروپایي استازولۍ پر خپل ټویټر پاڼه کښلي دا خبر چې په کندوز کې د نجونو پر مخ د متوسطه ښوونځیو دروازې پرانستل شوې مثبته نښه ده. هیله لري چې د افغانستان په نورو سیمو کې به هم پرانستل شي. په کندوز کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د کمیسون مسؤول متی الله روحانی وایي د امنیتي اندیښنو له پای ته رسیدو وروسته په کندوز کې له لومړي ټولګي تر دولسم پورې نجونې ښوونځیو ته ځي.
ټول ښوونځي له اول نه تر دولسم پورې فعال دي. انجونې کولای شي ښوونځیو ته لاړ شي او تعلیم تربیت حاصل کړي. کوم ستونزه نشته په دې برخه کې. مخلوط صنفونه سی او هغه جلا شوي دي. په حجاب پرده کې انجونې خپل تعلیم ته دوام ورکړی دی.
خو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې لا هم د نجونو ښوونځي بند دي. د افغانستان برښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي چې د برښنا د مصرف له کبله د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان نوي میلیون ډالر پور ورکړي. د بلومبرګ د راپور له مخې د افغانستان برښنا شرکت وایي که دا پیسې په درو میاشتو کې ورنه کړل شي په افغانستان به برښنا قطع شي. د بلومبرګ له راپور سره سم د اگست له 15 چې طالبانو واک ترلاسه کړی ګاونډیو هیوادونو ته د برښنا پیسې نه دي ورکړل شوي. د افغانستان تر اویا سلنه زیاته برښنا وارداتي ده. افغانستان ګاونډیو هیوادونو ازبکستان ترکمنستان او تاجکستان ته د برښنا د مصرف لپاره د میاشتې عموما له 40 تر 15 بلیون ډالر ورکوي. د افغانستان برښنا شرکت سرپرست صفی الله احمدی نن وویل ګاونډي هیوادونه ممکن ژر پر افغانستان خپل برښنا پرچاو کړي. دی ویل ملګرو ملتونو غوښتي چې د بشري مرستې په توګه دا پیسې ورکړي. د کورونی چار وزارت له لوري د پاسپورت دفتر د پرانستلو اعلان یو ورځ وروسته نن په کابل کې زرګونه کسان د پاسپورت د دفتر مخ ته راټول شول چې د پاسپورت تقاضا وکړي. د راپورونو له مخې د طالبانو امنیت ساتونکو ځینې کسان ووهل چې د غنی ګونی او بې نظمۍ مخه ونیسي. طالب چارواکي وایي چې د پاسپورت توزیع به د شنبې له ورځې پیل کړي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د پاسپورت او تذکرې دفترونه تړل شوي دي. امریکای چارواکي وایي هغه تر هغه چې د کابل په هوایي ډګر کې په انتحاري برید کې 170 افغانان او 14 امریکایان ووژل، د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال له محبسه خوشي شوی و. د سی ان ان د راپور له مخې امریکایي چارواکو په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند د کالیفورنیا استازي کین کلیفورد د ملي امنیت چارواکو په قول وویل د کابل د هوایي ډګر د حملې عامل د بګرام له محبسه خوشي شوی و. د بګرام محبس په 2014 میلادي کال امریکایي پوځیانو د افغانستان حکومت ته وسپاره. طالبان وایي تیره شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالي سختریزې ډلې څلور غړي نیولي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد وایي طالب ځواکونو د پغمان ولسوالۍ په پشهي سیمه کې د دغو کسانو ترڅنګ یو شمېر وسلې او اسناد هم نیولي دي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې دوه طالبان وژلي دي. یوې ځایي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل نن سهار شاوخوا 9 بجې نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار په لغمان اډه کې پر طالبانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه طالبان ووژل شول او درې ملکیان ژوبل شول. طالبانو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د بلې خوا تیره شپه د ننګرهار د کامی ولسوالۍ په قلعه آخوند سیمه کې د کوز کونړ ولسوال د موټر په لاره کې ماین وچاودید چې له کبله ولسوال حمزه او درې تنه نور ټپیان شول. تر اوسه پورې د دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا ناپیژاندو وسلوالو په لغمان کې یو دینی عالم وواژه. د لغمان د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلان د پیښې د تایید په ترڅ کې وایي چې تیر ماښام نامعلومو وسلوالو د لغمان د قرغایي ولسوالۍ په چارباغ سیمه کې د یو جامع جماعت خطیب نورالوهاب د لمانځه پر مهال ووشت. د دې پیښې د انګیزې په اړه څه نه دی ویل شوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي په نړیوال شل اوره جام کې د ګډون لپاره نن قطر ته روان شول. د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی له لوبغاړو سره د خدای پامانی په محل وویل افغان لوبغاړو د نړیوال جام لپاره ښه تمرین کړی او له پوره چمتووالي سره رواني شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې 22 لوبغاړي به له قطر وروسته متحده عربي اماراتو ته لاړ شي چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. د اروپای ټولنې مشانو له افغانستان د امریکا او ناتو د پوزي ځواکونو تر وټل ورسته پخپل لمړی غونډه کې د دفاعي مسایلو امریکا او چین سره د اړیکو په اړه خبري وکړه. د سلووینیا په بوردو ښار کې د دې غیر رسمي غونډې اصلي هدف د رواني میاشتې په ورستیو کې په بروکسل کې د اروپای ټولنې د سرمشریزي او په مارچ میاشت کې د اروپای ټولنې د دفاع په اړه د بحث لپاره د غونډې پر تیاریو خبري وکړه. په پرونی غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په ګډون د ورستیو پرمختګونو په اړه په نړیوال ډګر کې د اروپای ټولنې پر رول خبري وشوې. د غونډې لپایل مخکې د اروپای شورا رئیس شارل میشل وویل چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت لپاره خورا مهم رول لوبوي.
I am convinced that we need to strengthen
زباور لرم چې موږ باید د اروپای ټولنې په کچه خپل دفاعي همکاري پیاوړي کړو. خو په عین حال کې باور یم چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت یو ځواکمن ستنه ده.
د اروپای ټولنې له وبشت غړیو سره د گاونډي بالکان سیمې د هیوادونو سرمشریزه نن د تلپات ورلسمه په پام کې ده. او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړی دي. انقریه او باکو د نګورنو قرهباغ د لانجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان له جګړې وروسته خپلې اړیکې پراخې کړې دي. ګډ پوځي تمرینونه پرون پیل شول او د اکتوبر تر اتمې پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې چې د آذربایجان پولو ته نشته د ایران له پوځي تمرینونو وروسته د باکو او تهران ترمنځ اړیکې هم ترینګلې شوې دي. د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان او ایران پولو ته نشته د آذربایجان په نخجوان سیمه کې په دې عملیاتو کې د دواړو هیوادونو موتریزه کوماندو هوایي ځواک او بي پيلوټ الوتکې برخه لري.
لا ازادي راډیو څخه مو خبرونه واوریدل. د خبرونې پاته برخه ز مجيب حبيب زيد خپل تخليقي همکار پمرسته میر احمد صافي درته وړاندې کوم. دا وری چې د افغانستان سکان وایي یو شمیر وسلوالو د کابل په کارتي پروان کې د دوی په مذهبي عبادت ځای یا ګوردواره برید کړی او دغه ځای ته زیان رسولی دی. د دغه ګوردوارې مسؤول ګورنام وایي دی نه پوهیږي برید چا کړی. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې یو شمیر وسلوال ښکاري چې پر دغه ګوردوارې برید کړی او دا ادا هم شوې چې دا وسلوال طالبان دي. طالبان بیا وایي دا پیښه په جدي ډول څیړي. جزئیات په دغه راپور کې.
یو شمیر افغان سکان وایي په افغانستان کې له ځینو امنیتي ستونزو سره مخ دي. په یو تازه پیښه کې چې پرون د سېشنبې په ورځ شوې یو شمیر وسلوال د کابل په کارتي پروان سیمه کې د دوی مذهبي ځای یا ګوردواري ته ننوځي او هلته شته امنیتي کیمرې ماتوي. د پیښې افغان سکان او هندوان ډیر اندېښمن کړي او وایي دا پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. د دې مذهبي ځای یا ګوردواري رئیس ګورنام د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښې د خپل امنیت په اړه د دوی اندېښنې لا زیاتې کړي.
او دلته درې درې نیمه جو خواته کوم پنځل شل کسان البته وسلوال راغلی دي او دغه د موږ پیراداران هم تړلې دي. موبایل ورناخست ده درمسال ټوله تلاشي کړې ده. بیا اخر کې د موږ امنیتي کم کمرې مات کړې ده او تر اوسه کوم معلومات نه لرو کې دا غلو کا طالب کا څه شی کوم معلومات موږ ته نشته.
په ورته وخت کې یو افغان سیک شیمی سنگ چې په هند کې اوسېږي وایي دوی د تاوتریخوالي له بیلابیلو ډولونو سره مخ دي او دا وضعیت په یو ډول د مذهبي ازادۍ پر وړاندې د محدودیت وضع کول دي. په کابل کې د افغان سیکانو پر دې مذهبي ځای دا ډول برید د افغانانو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي دي. هاخوا د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل د سیکانو پر مذهبي ځای یا ګوردواري برید په جدي ډول څېړل کیږي خو ښاغلی کریمي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. لا دا هم معلومه نه ده چې د هندوانو او سکانو په دې مهم عبادت ځای د دې شوي برید تر شا د چا لاس دی. افغان هندوانو او سکانو تل په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د ناوړه چلند او تاوتریخوالي غږ پورته کړی. دوی له دې وړاندې هم ویلي بشري حقونو ته هغه ډول چې اړینه ده احترام نه کیږي. د دې تر څنګ د خپلو مذهبي عبادتونو پر ځای کولو کې هم له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. افغان هندوان او سکان په تیره کې د یو شمیر خونړیو بریدونو شاهدان هم دي. پورستی برید کې چې د 2000 کال د مارچ په 25مه د کابل په زوړ ښار کې دوی پر مذهبي عبادت ځای وشو د خوځو او ماشومانو په ګډون پکې پلسګونه کسان ټپیانه وو وژل شو. د یاد برید مسولیت داعش ډلې منلای وو.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د جرمنی دفاع وزارت په سر لننه په افغانستان کې د تیرو دو لسیزو د تجربو په اړه بحثونه کوي. له دغه تجربو ترلاسه شوې نتیجه به د لویدیځ افریقا د هیواد مالی په څیر هیوادونو لپاره په ماموریتونو کې وکارول شي. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
د جرمنی په دفاع وزارت کې تر دغو بحثونو مخکې د جرمنی دفاع وزیره انګریت کرامپ، کارن باویر او د ناټو سرمنشي یانس سټولتنبرګ په خپلو کې خبري کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د دغه هیواد د درویو عمده سیاسي جهتونو زرغون ګوند خپلواکو دیموکراتانو سوسیال دیموکراتانو او د محافظه کار ائتلاف پوځي متخصصانو او سیاستوالو د غونډه لغوه کړې ده. علت یې د جرمنی تر پارلماني ټاکنو سم د لاسه وروسته د هغې د ترسره کېدو لپاره نامناسب وخت شول سوی دی. دغه ټاکنې تیره میاشت وسوې. په واقعیت کې دغه بحثونه د اګست میاشتې وروستیو ته پلان سوي وو خو کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه له کابله د خلکو د را ایستلو یا تخلیه د عملیاتو له کابله دا بحثونه وځنډول سول. د جرمني په دفاع وزارت کې په بحثونو کې بریج جنرال یانس ارلت هم شامل دی چې له کابله د خلکو د را ایستلو پر مهال د جرمني ځواکونو قومندان وو. بل تن بریج جنرال انګسار میر دی چې په افغانستان کې د جرمني د وسلولو ځواکونو د وروستۍ ډلې قومنده ورترغاړې وه. د جرمنی دفاع وزیر ویلی یو تاریخي باب تړل سوی په افغانستان کې زموږ ماموریت زموږ وسلوال ځواکونه چیلنج کړي او نوې شکل یې ورکړی دی. هغه زیاته کړي د جرمنی وسلوال ځواکونو د افغانستان په جګړه کې ځان ثابت کړي دی. د جرمنی دفاع وزیر زیاته کړي د جرمنی ځواکونو د غړو وجود او روان جوبل سوی غړي وجل سوی او تلفات ور اوښتي دي. د افغانستان په شل کلن ماموریت کې د جرمني ځواکونو لږ تر لږه 950 غړي وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. ډیری جرمني ځواکونه د افغانستان په شمال کندز ولایت کې ډیره وچی. طالبانو د اگست میاشتې پر اتمه پر دغه شهر والکا ټینګه کړه. تر دې یو اونۍ وروسته طالبانو کابل هم ونیو چې ورسره لویدیځ هیوادونه اړسول له افغانستانه ووځي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او ګڼو رهبرانو ویلي د طالبانو په رسمیت پیژندل د دوی په چلند پورې تړاو لري. بلخو د استرالیا د کرکټ لوبغاړو د خپل هیواد د کرکټ بورډ د هغې پریکړې دفاع کړې چې له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د لغوه کولو په باب کړې ده.
د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې کیپټن آرون فینچ د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې د طالبانو حکومت د شوزو د کرکټ پر لوبه بندیز لګوي، دغه ټیسټ لوبه به لغوه سي. دغه مسابقه د نومبر میاشتې 28 ته پلان شوی وه. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړی احمد الله وسیق ازادي رادیو ته ویلي طالبان په سپورټي لوبو کې د شوزو د ګډون یا نه ګډون په اړه تر اوسه رسمي تګلارې نه لري. د ویلي تم کېږي په دې اړه تګلارې په راتلونکي کې اعلان شي.
دا مواردل چې د جرمني په شلکلن ماموریت کې په افغانستان کې لختر لګه 950 جرمني سرتیری وژل شوی دی. ډیری جرمني ځواکونه د افغانستان په شمال کندوز ولایت کې دیره وو. زموږ همکار په جرمني کې میش د سیاسي مسایلو له تحریرګر توریالی زازی سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې جرمني د افغانستان له شلکلن ماموریت څخه څه زده کړي.
جرمنی خو پخپل حل تک افغانستان کې افغانانو ته نظامی زده کړې ورکړي او د دوی پخپل دوی ول چې زمونږ تک جرمنی افغانستان ته هیڅ ګټه نه لرله، بی ګټه لړو بی ګټه راغللو، ولې دوی د لوی مشکل سره د خپل سربازانو د پښتنې سره مخامخ شول چې خپل سربازانو دلته په جرمنی کې پښتنې ته نکړي و چې موږ مو د څه دی پاره ولې ګلو ستاسو راوړنې لاسته راوړنې په افغانستان کې څه وي. نو په دې اساس باندې دوی کومه تجربه په افغانستان کې پرته له ماتې نه بل څه راسته نه دروړلي.
د خود جرمنی دفاع وزیر ویلي دی چې دوی په افغانستان کې زیات تجربه ترلاسه کړلې چې حتی د دوی د وسلوولو ځواکونو په تشکیل کې هم نقش درلود. فکر نه کوي چې په تیرو شلو کلونو کې په نظامی برخه کې دوی څه تجربه ترلاسه کړه؟
بلو تجربه خاتمن ترلاسه کړې دی، ول چې دوی فصل دوهم نړیوال جګړې څخه د یو جګړې سره مخامخ په افغانستان کې دوی د دغه جګړې نه دوی ګټه اخیستې ده چې دوی پراتلونکو کې دغه د افغانستان د جګړې څخه په ګټه سره پراتلونکو کې څنګه په نظامی تشکیلات او تجربه آماده کړی.
زازا صاحب، اوس له افغانستان سره په بشري برخه کې د مرستې لپاره په جرمني کې باسونه پیل سي ودي، فکر کوي چې دغه مرستې به واقعا دوی پیل کړي که فکر کوي چې دوی به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته انتظار کوي؟
دا خو د فرانسې جمهور رئیس په واضح شکل سره وویل چې باید طالبان مونږ ته خپل کړنه راوړاندې کړي چې مونږ خپل شرایط ورته وړاندې کړو چې په کوم شرایطو سره مونږ کولای شو چې افغانستان په رسمیت پیژندلو او پیژنو. دوه ماده ده چې خپل د بشري تو مرستې د نړیوالو دا اوس هم افغانستان ته جریان لري، دا فکر کوم چې په رسمیت پیژندلو پر اړه نه لري. دوی خپل هغه بشري همکاري د افغانستان د ولس سره کوي او دا هم ثابته کړی دی چې پس له دینه چې دوی راووتل یو شمیر افغانان یې چې د دوی سره یو ځای کار کول د ځان سره آلمان ته راوستل.
بلې، فکر نه کوي چې اوس دغه مرستې په محدود شکل تر سره کیږي؟ کچېری وسلوال طالبان ځینې شرطونه د نړیوالې ټولنې ومني، دغه مرستې به بیرته عادي بڼه خپلوي او د افغانستان شتمنۍ چې کنګل شوی ده هغه به خوشی کیږي. څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
طالبان باید د نړیوالې ټولنې د اجتماعي روشو سره باید ځان آماده کړي. اوس دا یو اجتماع پیړۍ ده دغه کړنې چې دوی په افغانستان کې ترسره کوي دا د نړیوال دپاره د منلو وړ نه دي. دوی د ښځو حقوقو ته درنښت نه لري. دوی باید دغه حقوق د ښځو حقوق باید په مساوي توګه سره په افغانستان کې باید تامین کړي. هغه د مکتبونه پوهنتونونه چې دوی بند کړي دي میرمنو په مقابل کې او د کار ځای ته نه پرېږدي دا باید ټوله دوی بیرته مغادي حالت راوړي. دوی دې کړنې نړیوال کنټرولوي. کله چې دوی کړنې د نړیوالې ټولنې او د نړیوالو هیوادو د تقاضاو سره سم نه وي نړیوال به خپل ټول کومکونه یا په رسمیت پیژندل سره تر هغو پورې انتظار وباسي تر څو د دوی کړنې تغییر وکړي او د نړیوالو په خوخه په سر ورسیږي.
په جرمني کې مو د میشت سیاسي مسایلو له تحلیلګر توریالی زازی سره مرکه واورېده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د امریکا د سازو جرګې د بهرنۍ اړیکو په کمیټه کې د جمهوریت پالو مشر مایکل مکاول په ګډون د دې جرګې جمهوریت غوښتونکو غړي ول افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ناکامي بولی او په دې اړه د ولسمشر جو بایدن له ادارې د سپیناوي غوښتنه کوي. د جمهوریت پالو لخوا د وی لاهیه په مساوده کې چې د استازیو جرګې نه دیرش جمهوریت پالو غړي یې ملاتړ کړی د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتنه شوې چې په دې اړه د وی چیرن ملاتړ وکړي او بشپړ معلومات د استازیو جرګې سره شریک کړي. نور پا راپور کې واوري.
له افغانستان د امریکایي اسکرو د وټو موضوع د جمهور رئیس جو بایدن د حکومت لپاره په یو جنجالي پروسه بدله شوې. د خغلی بایدن اداره نه د توانیدلې چې په کور دننه په دې اړه د یو روخانه سپیناوي پور کول سره د ټولو خکیلو اړخونو قناعت خپل کړي. تازه د مکانل په مشهید امریکا د اساس جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې نه دیش کسي زیدل چې ټولې د جمهوریت غوښتونکو غونغړي دي یا ولایحه چمتو کړي چې له تصویب وروسته د جمهور رئیس جو بایدن له حکومت غواړي ټول افغانستان د وټو په اړه ټول هغه معلومات او سندونه چې له دوی سره شته د اساس جرګې ته وسپاري. دا لایحه چې د پښتون په ډول ترتیب شوی او د تصویب لپاره د ډیموکراټانو ملاتړ هم غوښتل شوی د افغانستان د امریکایي عسکرو وتل لوی ناکامي بولي او زیاتوي دا باید روښانه شي چې د دې ماتې لامل څه و. په لایحه کې راغلي د امریکا حکومت باید له افغانستان د وټو په اړه ټول هغه مشورې چې له ناټو او د دوی له متحدانو سره شوي او د هغوی لخوا مطرح شوي اندېښنې د سازو جرګې په واک کې ورکړي. د دې لایحه یو بل برخه لتر هغه وروډلو سره د طالبانو اوسنیو اړیکو ته ده او د جمهور رئیس جو بایدن له حکومت غواړي څو روخانه کړي چې طالبان د القاعده حقانی شبکې او داعش په ګډون له نړیوالو تر هغه وروډلو سره څه ډول اړیکې لري. د دې سپیناوي هم غوښتل شوی چې آیا دا ډلې اوس مهال د امریکا او د دوی نړیوالو شریکانو ته څومره غواخته. په لایحه کې د 2000 کال د فبروري په 9مه دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته هم اشاره شوی او پوښتل شوی چې په دې تړون کې د طالبانو لخوا شوی ژمنې په ځانګړي ډول له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون څومره عملی شوی دی. د دې ترخوا د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبانو لوري له زندانونو د خوشی شوی او ترهګرو د دې ډلې د القاعده او داعش د شمیر پاړه هم پوښتنه شوی. د جمهور رئیس جو بایدن حکومت په دې اړه هم پوښتل شوی چې د افغانستان د قانوني دولت په توګه د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندنې لپاره کوم ډول ژمنتیا لري. د امریکا د اساس جرګې دا وضاحت هم غوښته چې په افغانستان کې د ترهګر عزت څارنې پیژندنې او اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه د امریکا متحده ایالات له کوم هیواد اډي او یا هم باند سره تړون لري او د دې ماموریت لوجستیکي اسانتیاوي څه ډول چمتو کیږي. له افغانستانه د وتلو امریکایانو د دوی د افغان کارکونکو او اوس مهال هلته د میشتو دي ډول وګړو شمیر بل پښتنه ده چې د امریکا د اساس جرګې مطرح کړي ده. د امریکا متحدانو لوی اندېښنې د افغانستان خپل امنیت ته د ورپیخو غواښونو په اړه ده، خو طالبان ډاډ ورکوي چې دوی د نړۍ هیڅ هیواد ته غواښ نه دي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
اسلامي امارات ته هیڅ کوم هیواد ته کاغه غونډي هیوادونه دي او که د نړۍ نور هیوادونه دي د غواښ او ضرر متوجه کولو پالیسی نه لري او د افغانستان خاوره به د هیڅ پر ضد باندې نه کارول کیږي او د اصل تجمنتیا لري. ولې له نړۍ له نور هیوادونو څخه هغه د امریکا متحده ایالاتونو دي که نور هیوادونه دي غواړي سي ټول هغه تشویشات یا ستونزې سي دي هغه د خبرو مذاکرې لري څخه د حل لارو ټول ټول سي.
لدی وړاندې هم د امریکا کانګرس د دفاع او بهرنۍ چارو وزیرانو لوړ پوړي چارواکي څو ځل وربللي چې افغانستان د وټو د بهیر په اړه وضاحت ورکړي. د امریکا په کانګرس کې هم یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو افغانستان وتل ستراتیژیک ماته بللې و. خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په ځلونو افغانستان د امریکایي عسکرو لوټو ننګه کړی وای د امریکا لپاره تر ټولو غوړه پریکړه د افغانستان وتلو. د امریکا د اساس جرګه داسې مهال د خغلی بایدن له حکومت له افغانستان د وتو په اړه سپیناوی غواړي چې سبا د اکتوبر ومانه. هغه نیټه چې امریکایي عسکرو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د ړنګولو لپاره عملیات پیل کړل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس په خوست کې یو مالی ستونزه ته ورستانه شو. خوستي سوداګر له طالبانو غواړي چې چین او نورې بهرنۍ نړۍ ته د حواله لارې د جنغوزیو د صادراتو اسانتیاوې برابرې کړي. دوی اندېښنه څرګندوي چې د افغانستان جنغوزي زر بهر ته صادر نشي نو کیفیت به خراب شي. د افغانستان په نه ولایتونو کې جنغوزي کیږي چې داخلي مارکیټ یې په خوست کې دی او له خوسته کابل او بیا له هغه لارې نور نړۍ ته صادریږي. نور حال په دې راپور کې
خوستی سوداګر وای د نورو کلونو په پرتلا د زنغوزیو حاصلات ډیر شوي او کیفیت یې هم ښه شوی، خو د نړیوالو هوایي پروازونو د نشتون لکبله دوی نشي کولای چین او یا نور نړۍ ته صادر کړي. ها هغوی زیاتوي زنغوزی معتدل هوا ته اړتیا لري او که ژر بهر ته صادر نشي نو کیفیت یې زیانمنیږي. سوداګر وویل په اوس وخت کې د افغانستان د زنغوزیو تر ټولو ستر مصرفونکی هیواد چین دی، خو یوه وړه برخه یې دوبۍ او عربي هیوادونو ته هم صادرېږي. د زنغوزیو سوداګر خالق داد مشال راډیو ته وویل د زنغوزیو د آزاد مارکیټ یو بل سوداګر ګل حبیب وویل تیر کال یو من زنغوزی په 2,40,000 کلداری وو، دا چې سخت کال به هر تلاره نشته د یو منبع 1,00,000 کلدار ته راښکته شوې ده.
دغه زنغوزی په تیر کال کې 2,30,000 روپۍ کې ماتې وو. یس خلک په ځنګل کې وخوستې دي، په 1,50,000 په 1,50,000 10,000 ځنګل وخوستې دي، د مزدیرۍ د تکلیفي نه یس دلته خرڅېږي. په 1,00,000 د دغه د واجې نه ارزون شو چلیار نه لري افغانستان.
د زنغوزه یو بل سوداګر ګل محمد وایي سږ کال د دوی سوداوې له سره په تاوان کې دي.
نن سبا چې دا ریټ وې 1,00,000 روپۍ مانوې، په 1,00,000 نه پوسه ټوله خلک ته لیدلې دي، هیڅ چې ورکوي سره نه نقصان نه دی. ایرپورټینا نه خلاصېږي، دا درې څلور ورځې دا ټول پنینه کې چې میښ ته دا ستونزه ده چې ایرپورټینا د افغانستان نه خلوص شي، او که دغه سې په هوایي وي که د نر وي خو چې خلوص شي زر میښ ته دا ستونزه حل شي چې دا ریټ یې لږ جګ شي، خو ریم پرې کډېدو ډېره.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې د دوی مشرانو د زنغوزیو د صادراتو موضوع د چین سفارت د کارکوونکو په ګډون د یو شمېر هیوادونو له استازو سره شریکه کړې ده. خوست ولی محمد نبی عمری وویل د زنغوزیو په اړه د بهرنیانو او چینایانو سره اړیکې نیول شوي دي.
په دې ارتباط باندې د خارجیانو سره خصوصا د چینایانو سره تماسونه نیول شوي دي. په هغه تجارت چې مخکې کېدو راکړه ورکړه وه، خصوصا د جلغوزیو په برا کې اسلامي امارت آماده دی او تاسو باید هغې ته آمادګي وښیئ. که تاسو خیال یې مخکې هم د اسلامي امارت مشرانو په کابل کې د چین د سفیر سره هم لیدلی او په دې موضوع باندې خاص بحث کړی.
محمد نبی عمری زیاته کړه دوی خپلې ټولې هڅې په کار اچولي، خو که د اوس لپاره دې هڅو نتیجه ورنکړه زموږ سوداګر باید د دې حالت زغم ولري. د افغانستان 9 ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سروبی او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د زنغوزیو لږ یا ډېر حاصلات کېږي، خو د افغانستان په کچه د سوداګرۍ اصلي مارکیټ خوست کې دی. چارواکي وایي یوازې په خوست او پکتیا ولایتونو کې خواوشا 40,000 کسان د زنغوزیو په کاروبار او راټولولو بوخت دي.
ستاسو له پیغامونو
جناکای اسکول چې ودايه دغه ته موږ ضرورت لرو. جناکای ډاکټرونو کېږي، نرسې کېږي، پولیس کېږي، دغه ته ډېر غټ ضرورت لرو. تلفون د برای مهرباني دغه کور وکي. بل دا د افغانستان جنډه یې ړنګه کړه. دا جنډه زه نه د کرزي وه، نه د بل وه، نه د بل وه، دا د اوښتنۍ جنډه وه، د افغانستان نشان وه، یا په دامن د جماعت وه.
عبدالله نمیشم د کندهار ولایت څخه. موږ د طالبانو څخه دا غوښتنه لرو تر څو دلته په کندهار کې ټکان بیخي زیات دي، هره شپه ټکان کېږي. په هر کور کې مریضان شته، سپین سرې او سیاسرې او جسمانو سپین ژرې شته. نو لطفا دا ټکان دې بند کړي، که څه هم د خوشحالۍ ټکان دي، که خلک ډېر به تکلیف وي، د شپې هم شروع وي، د ورځې هم شروع وي. او بله غوښتنه مې دا ده چې د بېکاري بیخي زیاتې دي، خوراکي توکي لوړ دي، ګیسو ګازو د پټرولو دا شان ډېر په لوړ قیمت سره دي. نو په دې هیله چې دغه مشکلات حل شي.
زه د اسلامي امارت یو خیرخوا مولوي زاده د لغمان څخه یم. زه اوس د کابل په الوخیلو کې خټې کوم. د دې ټولو مشکلاتو په هکله امارت ولې توجه نه کوي؟ ولې وزیران د ولایاتو او مرکز په جامع جماعتونو کې خلکو ته د تسل لپاره نه ځي؟ ډوډۍ او رزق خو د الله تعالی په لاس کې دی. تسل ورکول، تسلی ورکول د امارت په لاس کې دی. حضرت عمر په کوڅو کې ګرځید، نو که دا کار نه کوي هیڅ والی د جمعې په لمانځه کې په یو ولایت کې بیان نه دی ورکړی، که توجه نه کوي د خدای په لحاظ.
محمد داود کې مړه د هرات څخه کې او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته کوکولو د بادغیس او د غور و د هر اطراف چې راغلي وو. مخدلته اوس موږ هغه کورونه لږ شوي دي، موږ لا زره کور وي. په یو نیم کال کې هغه مخه د پساجي دولت چې وکړه چې موږ خبر کړی هغه پیسې موږ کې وخوړلې خو هغه تر اوسه په یم نیم کال کې زموږ سره هیڅ شی په مخ نه دسوه موږ درته باد دی ګرم دی یخ دی خلک د ولږې سره مخ دي نو موږ دا غواړو چې موږ مرستې راورسیږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
څلورنیمې بجې شوې اوس هم حسمت ساروان د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازولۍ په کندوز ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان برښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي چې د برښنا د مصرف له کبله د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان نوي میلیون ډالر پور ورکړي. د کورونا چار وزارت له لوري د پاسپورت دفتر د پرانیستلو له اعلان یو ورځ وروسته نن په کابل کې زرګونه کسان د پاسپورت د دفتر مخ ته راټول شول چې د پاسپورت غوښتنه وکړي. امریکایي چارواکي وایي هغه تر هغه چې د کابل په هوایي ډګر کې په انتحاري برید کې یو سل اویا افغانان او دیارلس امریکایان ووژل د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال له محبسه خوشي شوی و. طالبان وایي چې رشپای د کابل په پخمان ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالي سختريسي ډلې څلور غړي نیولې دي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې دوه طالبان وشلې دي. ناپېژاندو وسلوالو په لغمان کې یو دینی عالم وشلې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي په نړیوال شل اوره جام کې د ګډون لپاره نن قطر ته روان شول. د اروپای ټولنې مشانو له افغانستان د امریکا او ناتو د پوزي ځواکونو تر وټلو وروسته په خپل لمړی غونډه کې د دفاعي مسأله امریکا او لچین سره د اړیکو په اړه خبري وکړه او د ترکیه او آذربایجان پوزي ځواکونو ګډ پوزي تمرینونه پیل کړی دي.
د استرالیا کرکټ ټیم د افغانستان د خزینه کرکټ لوبغاړو د ملاتړ په خاطر د دغه هیواد د کرکټ بورډ لا پریکړه ملاتړ کړی. د استرالیا کرکټ بورډ تر دې پخوا ویلی وو ک طالبان افغان خزینه کرکټرانو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. استرالیا به د راتلونکي نومبر په وروستیو کې له افغانستان سره خپل ټیسټ لوبه ترسره نکړي. د راپور جزئیات به له یوې لنډې د مې ورسته باوري. د استرالیا د کرکټ ټیم لوبغاړو د هیواد د کرکټ بورډ د هغه تصمیم ملاتړ وکړ چې ویلي وو راتلونکي نومبر به په هوبارت ښار کې به د افغان کرکټ ټیم سره خپل لوب لغوه کړي. د استرالیا د ټیسټ لوبو یا سپین بال کپتان آرون فینچ دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ کړې دي. هغه ویلي ترڅو په افغانستان کې د کرکټ خزینه لوبغاړو ته د ورزشي فعالیت اجازه ورنکړل شي، د نومبر په 28مه نیټه به د افغانستان د کرکټ ټیم سره د پلان شوی ټیسټ لوبه د لغوه کېدو ملاتړ وکړي. فینچ زیاته کړې لا شک پرته چې دا یو ننګونکی وخت دی، خو موږ د استرالیا د کرکټ لا پریکړې ملاتړ کوو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته په خبرو کې د استرالیا د کرکټ ټیم د لوبغاړو د وروستي تصمیم په اړه نوې خبرګون ښکاره نه کړ، خو ویل چې د دا ډول څرګندونو په وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ په خوانی دریس پر خپل ځای دی. تر دې په خوا د افغانستان کرکټ بورډ ویلي و چې د ښځو ورزشي فعالیت تعهد لري. خو د کرکټ په ډګر کې د نجونو د راتلونکو فعالیتونو د څرنګوالي په تړاو د طالبانو د حکومت مشرانو پریکړو ته سترګې په لار دی. تر دې پخوا طالبانو ویلي چې په نجونو د ورزش په برخه کې بندیزونه نه دي وضع کړي، خو کلتوري مسایل او جاري وضعیت سبب شوی چې نجونو د ورزش په ډګر کې خپل فعالیت کم کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نارینه لوبغاړي شلاوریز نړیوال جام لوبو ته چمتووالی نیسي چې د اکتوبر په 18مه به په عربي متحده اماراتو او عمان کې ترسره شي. کدا چې ICC یا د کرکټ نړیواله شورا د نړیوالو لوبو په درشل کې د خپل بورډ په ناسه کې د افغانستان خزینه کرکټ لوبغاړو د وضعیت په اړه بحث وکړي. د استرالیا د ټیسټ لوبو کپتان آرون فینچ په دې تړاو څرګندونې نه دي کړې ک په نړیوال جام کې افغانستان او استرالیا په نیمه پای لوبه کې سره مخ شي لوبه به تر سره شي او کنه.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د راپورونو لړۍ همدومره به د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو دوه اونیز خبرونه اول د اساسي بشري حقوقو او ورپسې د ژوند په شیبو کې خبرونه واوري.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. سره له دې چې په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل وړ ماشومان کار ته لیږي، خو داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې بې له کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په اصطلاح اولاد په راتلونکو کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سختو او شاقه کارونو ته مجبوریږي. دا خبرونه میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څانګې مشر نجیب الله ببرکزی زدران دی. زدران صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. که په پیل کې د مقدمی په توګه په دې وغږیږو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابیږي چې اوس یې هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلی دی چې درنده شاقه کارونه پر ماشومانو جواز نه لري. د ماشومانو حقونو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد د ورته ژمن دی، کنوانسیون ته د ماده کې راغلی دی چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني، فکری، جسمانی ودې ته زیان رسوي یا هغې ته معلولیت ورپېښوي، یا هغه مثلا دایمي معلولیت ورپېښوي یا زخمي کیږي او په عین زمان کې د ده د توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر یې مختل کړي، دې ته شاقه یا درانه کارونه ویل کېږي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته ده چې کار وکړي که نه؟
نه، خیر نه. د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولی په ځینو مواردو کې داسې راغلی دی چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفوي کارونه چې په یو ښوونځي کې وي د دولت د چوکاټ تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو ښوونه او روزنه د مکتب نور مضامین هغه پکې شامل وي، او دا په دې خاطر چې ماشوم د 10 کالو څخه مثلا پورته کیږي د یو مسلک یا د یو حرفې د زده کړې لپاره وي، هغه جواز لري. غیر د هغه نه درانه یا شاقه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ولی متاسفانه په ډېرو هیوادونو کې زموږ په هیواد کې پر ماشومانو شاقه او درانه کارونه کیږي.
په افغانستان کې ډېرې کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبوره دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي؟ علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونو خپله د کار کول د ماشومانو لپاره په داسې د خپل د ماشومانو د حقونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی د په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د 10 کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کېږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر 10 کلنۍ پورې د خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، د 12 صنف فارغوي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونه او روزنه د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت کې باید دوی مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه وکړي. یعنې په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشومتوب هغه حقونه چې دي، د لوبې حق دی، د تفریح حق دی، د مسؤون چاپیریال حق دی، د مسؤون ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کار ونکړي. ولی د کدابیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډېرو ځایونو کې، مثلا زموږ په هیواد کې، د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، د خپل د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي، د ډېرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کېږي، دا د اختطاف سره مخامخ کېدای شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کېدای شي، او دا نور ډېر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسؤون وي. تاسو پوهیږئ چې ډېر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسېږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسؤون نه دی، لاره مسؤونه نه ده. په دې خاطر ډېر خطرات دي او ډېرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کېږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کېږي او هغه ته خطر پېښېدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د قانونسون له مخې هغه هم معنه دي.
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال لکم عمر کارو کې دوی تکړه راځي کلک راځي او که کار پرې نه کوي نو نازولي دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی بیا وروسته هم خپل کارونه خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسې کې پر ماشومانو باندې ډېره سخته زیاته زده کړه وکړي، په دې باندې مصارف وکړي، دوی ښوونځي ته تشویق کوي، داسې څه جوړ کړي چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي شي، یا مثلا نور مهارتونه وزده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي، په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه، او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي. دا په درې ګروپ موږ باید تقسیم کړو. هغه کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگ و په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومان رو باندې کار کوي، هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عیناً مستقیماً. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کیږي او داسې ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا مچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په داسې چې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره هغه د دوی د لاسه ځي، او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې بیماری رامنځته کیږي، او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفادې، د تښتونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغومر ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګوره، د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطن کار و نکی، یاد موږ په هیواد کې چې دلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دی، یا فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي، یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي، او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، دوی معاش تکافو نه کوي، په دې خاطر دوی ځینې کارونه ته د ماشومان لیږي چې باید وی نه لیږي، ولی د فقر له وجه نه لیږي. لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې، په یو ډاشتن په یو موټر باړۍ کې 50 کسه، 10 کسه، 40 کسه، 30 کسه کارګران خیږوي، په دې کې 14 کلن ماشوم خیږي د کار لپاره راغلی، هلته یو بوجۍ خلته ورسره ده، مقصد مزدورکارۍ لپاره درېدلی دی د نورو خلکو په منځ کې. دغه همدې موټر ته خیږي 15 کلن هم خیږي او 10 کلن هم خیږي، دا وایي چې خیر موږ ډوډۍ نه لرو، موږ مرګ. هېڅ داسې قانون نشته چې یو څوک دې ټیکادار یا دې انجینیر او دې مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتله د کار قوه ده، مثلا د 13 کال څخه پورته دي، 40 کلن دي، 30 کلن دي، 50 شکلندی، دغه ماشومان ته نشي خيګولې دي موټر صداتې منکی او دراکوسکی. دا قانون نشه په دې واقع هر سړی چې څومره ماشومان په کار وي کولای شي بازار کې راکړي. زما په نظر چې قانون د کار د شاقه کارونو او د ناوړه کارونو او هغه کارونو چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دوی ته صدمه رسیږي، د دوی څخه ناوړه استفاده کیږي، قاچاقي یا مثلا مالیات ورته پیښي، د قانون باید جوړ شي چې د تحکیم د قانون ځان افیس په اصطلاح هغه وکړي، د دې مخنیوی وکړي. دویمه خبره دا ده چې ډېری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي، دا ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني، د دې لپاره یو مقدار مالي کومکونه وکړي، دوی د پاره داسې میاشتنۍ مثلا ځینې شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي، یا د ډېرو کارګرو ماشومانو هغه سروې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړې ده، هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي هم مکتب وایي، هم بیا کار کوي، او په عین زمان کې یو یا دواړه
والدین یې دولت ډیر ټیټ رتبه کارکون کړي اجران دي داسې اجران داسې خلک دي چې 5000 افغانۍ یا 6000 افغانۍ معاش لري بل دا چې شکل د دې معاش ته پیشنهاد موږ داسې دي چې که دولت دغه فقیر کورنۍ ته ډیر کم عاید لري کم معاش لري او د خپل اولادونو کار ته لیږي یو مقدار سبسایډي یو مقدار کومکونه د دې په ماشونو کې باید ډیروالی راشي تر څو د خپل ماشومان کار ته ونستي
درنو اوریدونکو دا واده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واشه شروه باندې برابر راغله دا شروه کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنو خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آی هلمند ته کله تللی یاست
آی هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم مو ته ډیر دلچسپ و زه چې کله راتلم نو بیا دوی اندوانې راته اخیستې وې ډیر ته یقین وکړ دومره د چتراشو په باندې وای چې په دوه نفر بیا تیارې ته م راجه کې کړې
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي
ډیر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته د هند تاریخ ته د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پیږي
هلمند کې د بست کلا ده د لشکرګا هغه کم یو تمدنی آثار چي دي په دې کې ډیر محدثین تیر سوی دي او ډیر فقها تیر سوی دي
نن ام د موضوع چېړو په پایل کې د هلمند ولایت لرغونتوب ته تم کیګو بیا د پیژندل شویو چیرو او زاینو په باب معلومات درته وړاندې کوو د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسئ قدرمن اوریدونکو هلمند چې د افغانستان په جنوب کې پروت دی په لوی ولایتو کې شمیرل کیږي د سیمه تر میلاد 300 کال وړاندې تاریخ لري د بست ښار مهم دفاعي ښار و چې د سلطان محمود غزنوی لخوا جوړ شوی و کله چې محمد ظاهر شاه وخت ورسید د واکمنۍ په دوران کې هلته ډیر کارونه پیل کړل نوې ښارې د لشکرګاه په نوم جوړ کړ په بیلابیلو برخو کې پروژې پرانستې او خلکو ته د کار زمينه برابر کړه هلمند تقریبا صحرایي اقلیم لري هوای ډیره وچه ده او د ځمکې لویه برخه دښته ده انجیر انار هندوانه او غنم له با کیفیت حاصلاتو څخه شمیرلی شو د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د قلعه بست دروازه د محمد غزنوی د وخت ویجاړې شوی مانی د لهکرګاه په ښار کې ځینې لرغونی کندولې پخوانی اسکندریه او تر اسلام د مخه کندولې یادولې شو د هلمند د نوم او لرغونتوب په اړه نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو
هلمند د افغانستان یو لرغونی سیمه ده و اندیداد که کله چه داریانه شپارس ولایتونه یادیگی ده زردشت پو وقت که پوگو که هلمند هم شامل ده چه ده یه تمین تو پنامه ثبت شوه ده نو پده که دیر تاریخی آثار دی تاریخی پیخی پکی دی هلمند لرغونی جغرافیایی تاریخی ادبی فولکلوری لرغونی سوابق لري
هلمند ته د ارغنداب سین د موسی کلا سین او د هلمند سیندونو ځانګړي ښکلا ورپخلې ده په دې ولایت کې د کجکی بند ډیر ستر او ګټور بند دی د نادلی کانال مارجا او درویشان کانالونه ډیر مهم او د خړوب کانالونه دي په اقتصادي لحاظ د هلمند ارزښت عبدالوکیل چې هلمند کې اوسېدلی روښانوي
هلمند کې خوځې او سرایم ځکه لرمه
او هلمند خود افغانستان په ساته یو دومره هغه خلکو په خوا چې وي قندوز د افغانستان کندو د هلمند هم همچین یو کندو د افغانستان دی. په دې خاطر چې هغه اوبه ډیرې لري، مځکې ډیرې لري، نور میوجات ډیر لري، نګاه د مالدارۍ نه که غټ غټ ګنجونه لري چې پاکستان ته او ایران ته او نور بهرني هیوادو ته دوزه مالونه ځي.
د هلمند ولایت خلک د ګرمۍ له وجې د خټو ګنبدي کورونه جوړوي او پکې اوسیږي. پخوا یې ډیر اوښان درلودل، پاغو به تګ راتګ کوه، خو اوس موټرو د اوښانو ځای نیولی دی. تنای جان منګل چې هلمند ته په رسمي سفر تللی و د هغه ځای په اړه وایي.
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم، خو هوا کې زه دومره نه پوهېدم، خو کله چې په هلمند کې راکوز شوم نو د سرطان میاشت وه، دومره ګرمي وه. ما داسې فکر وکړ چې تا تندور چولی دی، دا توخ هم دغه تاو د مځکې او د لمر داسې یو تاو راغی مو چې بلا د مخ به وسي. آخر به چې فکر وکړ تندور نه و، ولې تیز د لمر هغه و، د بوټي نه یې داسې خیمې غونته شوینه جوړ کړي وو، دا بې خوشتول اوبه بې پیشیندلې په دې بوټو باندې. هغه اوبه بیا داسې وه لکه هغه چې وي د ایسي چې وي، یعنی دغه هوای داسې سړه کوله چې اوبه یې چې بس زه په سپینو غره کې ناست یم، دغه بوټي یې لنده کول، بیا د بوټو نه ته بنه هوا تېرېده، هغه هوا په سړي نه سړه لګېده. ډېر حاصلخیز مځکه معلومه شوه.
د پسرلي په موسم کې د غرونو لمنې، دښتې او څړځایونه ټول شنه وي، نو ځکه خلک پسونه او نور حیوانات روزي چې بیا یې له وړیو څخه د غالۍ، نیمچی او ټغر په اوبدلو کې ګټه اخلي. ګلمکۍ وایي چې د هلمند ټول محصولات خوندور دي، خو وچ کورتې بیا بیل خوند لري.
اول بهترین شی چې دا مستی دی، جوارای دا، زیړ غوړی دی، کوچ دی، پنیر دا، نو دغه شیان دی دواړه خمه کورتې چې یو له مستونه جوړوي چې هغه روغنی کورتې، او یو کورتې چې له چکینه جوړوي هغه د وچ کورتې کچړي کورت جواری کې دغه لار چې سره خورل کېږي، نو هغه بهترین غذا ده چې زیړ غوړي پې وچې، کله جوارۍ پکې میده کې یا ډوډۍ میده کې او هغه کروت پی باندې وچې، بیا ته د هغه مزه وګوره چې له سلو پلوو سره د هغه یو د کروت جوارۍ نوم لري.
هلمند نه یوازې هلمندیانو ته، بلکې د نورو ولایتو خلکو ته هم د سایل او تفریح ځای و. خو له بده مرغه څلوېښت کلنې جګړې د داسې ولایتونو په کتار کې راوستی چې تلې د جنگ جګړې خبرونه اوریدل کیږي. د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د هلمند تصویر د ده په ذهن کې کونډې، یتیمان، ورانې ویجاړې او د ماته منظور دی.
د لشکرګه هغه کوم یو تمدني آثار چې دي، دا واقعا زړه راښکونکي دي. او بل د دې د پس منظر تاریخي ته که د تمدن وګوري، په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي. دغه تاریخ ته سړی ګوري، ډېر زړه راښکونکي ده او سړی زړه خوشحالیږي. په هغه وخت کې چې هلمند یعنی څلور لسیزه مخته د جهان د سیلانیانو ځای و، د مایانو د نیولو ښکار و، او ډېر ښکلي منظرې درلودې، او د دې رود له غاړې خلکو منظرې کولې، میلې کولې.
هلمند په پخوا وختونو کې د هند د سوپر مارکیټ په نوم هم یاد شوی دی. له دې ځایه به وچې میوې، غرنی د درملو د جوړولو لپاره بوټي، رختونه او ځینې نور شیان صادرېدل. هلمند ته تاریخي ارزښت او په نړۍ کې اعتبار له یو شمېر نورو ښېګڼو سره د بست تاریخي کلا هم ورکړی دی. د یادې سیمې پاک لمو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست سره مرکه کړې. نوموړی د هلمند ولایت دی او د هلمند د تاریخ په اکلی کتاب هم لیکلی دی.
په پیل کې کداره ته وایي چې د هلمند ولایت څو ولسوالۍ لري؟
د هلمند ولایت شپاړس ولسوالۍ لري. مخکې څوارلس وې، بیا یوه د نصراج ولسوالۍ ورسره یو ځای سوله، مرجه هم ولسوالۍ باندې واوښته.
بله، هغه مشهورې ولسوالۍ راته یادولی سي؟
ډېرې تاریخي ولسوالۍ چې دي، هغه د باغران یا باغ حرام او کچکی زمینداور سیمه ډیره د شاهانو ځای دی. سروان کلا چې د خپل ډیر تاریخي سیمه لري. د نوزاد ولسوالی دغه سی خپل د غزنوی دورې څخه د ناوی ولسوالی چې مخکې نوم خلاچ غرج وو، چې په تاریخ به هیڅ کوم د یادونه سوی ده. همداسې د دې شو ولسوالی دی، د سوچ په سنسکریټ کې د وطن یا هیواد یا ټاټوبی په معنا ده. خپل مرکز لشکرګاه چې دی، د غزنوی سترواکۍ دوهمه پلازمینه وه. دغه ځای څخه به توکی تلله، وچه میوې او د
زخم دارو درمل بوټي چې دا غسخه جوړېدل دات لله ټکورت لې او دا خواڅخم درمل راتلله.
بله استاد، تاسو له بوست نه دا ونه وکړه په دې اکله مونږ یو ډیر خلې نازبم لرو کغره ته وایې چې په کوم حق لا ولې دا ویل سوی و؟
دا خو اصلا د کرم خان پتی خان دلته یو فلکلوریک داستان دی چې دا فلکلوریک داستان د ګورګانی مغولو په دوره پورې تقریبا اړه لري. دغه یو کیسه ده چې کله پتی خان وزي خپکیږي او مخ د هند پر لور کوي، نو مور یې وای کدوې د دوی د کله بستروازې دوی د پرې وای پتی وزي پر دابلې د مور سویناری دی کمبل څوک دغه ناره کوي، خو دغه د ملینداره کې د دې نارې یادونه په بوس باندې سوی ده.
پرته له بوس کلانه نور کوم تاریخي ځایونه موږ په هلمند کې لرو چې هغه ډیر زیات مشهور دي؟
باغ حرم یا باغران چې اوس ورته وای، دا د غوري دورې یو باغ او د امیر کروړ کلاسته جن ځایونه ستا چې غار میشتو انسانانو نقش تر معلوم دی. هغه د ګمانو په نامه دی، یو د سپیرکی غار په نامه باندې یادېږي. په نوزاد کې د ما پچا کلا ده، کلا د غره په سر کې ده، او د فرهاد شیرینی قبرونه چې په نوزاد کې دي د دواړه څنګ تر څنګ دي، او وخت پر وخت و ګلان تر شنه کیږي.
راکرجو د هلمند فرهنګي چیروتا، البته د ټولو نمونه خو نه سو یادول کغه مشهور راته یاد کړی.
د سوې کیږي چې ابایو پوی خپل زرتشتم د هلمندو د زمیندارو او خپل بوده چې دی خپل د ساکانو څخه دی قهرمانی چیرې د دې سیمې چې دی هغه د رستم پهلوان دی چې دا هم خپل د زمیندارو د دغه سیمې سهرا پهلوان تر هغه وروسته د غزال او دوی ادب په برخه کې خپل د امیر کروړ د خپل ام ادیب او ام قهرمانو د لومړی شعر هم د امیر کروړ د په زمیندار کې هغه د هلمندي لومړی ژباړه چې د په درېم جری پیړی کې د 230 تر 290 پرې د ابو هاشم سروانی د لومړی کچدا د شیخ حسن سوری د هم د لیو لومړنی چاربیت د تایمنی هم د زمیندارو لومړی غزل د اکبر زمینداری هغه هم د هلمند د زمینداری لومړی سقینامه د زرغون خان نورزی د هم د هلمند
په هلمند کې چې لري ځای د تاسو ډیر زیات خوختي او لکوم څنګه زوريږي وایس کاش د هلمند کې نه وای.
هلمند داسې دی لکه وړوکی افغانستان، پاکه پښتون، هزاره، ازبک، بلوچ د ټول او بل چې موږ ډیر خوش ساتلی د هلمند سیند هغه د سیمې ته ډیر شاعرانه په زور کړی دغه د خوشی ټکی.
درنو دوستانو، په دې هیله چې تاریخي سیمه او زاینه خوندي پاتې شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاري.
جمالو نم دیارا غلیدہ جمالو